السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شپه دا نن د ګل ورځ او د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه دا زه فرخند آزاد مو په دې خبري سات تیار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
په ملتان کې 14 له 500 زیاتو کسانو ته مرګ شو بلړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان ترې تښتېدلې دي او په مصر کې امنیتي سرتیرو د سیلانیانو په موټر برید کې 12 کسان په غلطۍ وژل. پوره خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې 14 له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. 14 د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژلو شو ژوبلو کسانو کې میرمن او ماشومان هم ښودل کیږي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګندل وایي دا یو ځان مرګي حمله وه.
دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید تر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د تحریک طالبان پاکستان یو ویان مقبول داول له ناصرګند ځای په یو ټلیفوني تماس کې مشال لړیو ته وویل چې برید د دوی ملګرو ترسره کړی دی. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې مشال لړیو ته ویلي هوایي بمبارۍ په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې شوي او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه هم تباه کړی شوي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 3 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. فازاد دول نه طالبانو نه هم د حکومتي لوري د ادعا سپیناوي ممکنه ده. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سر لننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کېږي. د دې سره تړلی یو بل خبر دا دی چې تېره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شو. دا په تیر سمحال کې سلورم ناروغ دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند د لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ د لیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم رارسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالویش سره موافق دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې یو اعلامیه کې راغلی چې دانیل فیلټمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی چې په بروکسل کې دغه کانفرنس د 2016 کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامل موضوعی. دا نه دی ویل شوی چې دغه کانفرنسونه به دقیقا په کومه نټه جوړیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دواړو مشرانو د وارسا پر کانفرنس هم خبرې وکړي چې په راتلونکي کې جوړیږي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د مصر چارواکي وایي دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزری پرون ویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمیرې هدف ته په رسیدو ده، ځکه چې هره ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. د سپتمبر په 12مه نیټه یعنې پرون هغه بله ورځ څه د پاسه 14,000 پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته رسیدلي وو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 3,000 کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1,60,000 پناه غوښتونکي دي په نوموړي اتحاد کې په شاملو هیوادونو له سره وویشل شي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکار نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ، یو پاوند 108.30 روپۍ او 108.80 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ، یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ، یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستان روپے اخستے کی گی، او 2.85 ایرانی ریال پر یو پاکستانی روپے خرڅولے کی گی. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به د پیښور او بونو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 30، په بونو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي گریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پنجاب په ملتان کې بمی چاودلې، لس کسان وژلي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسوال برید کې وژل شوی دی. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي باید پښتانه خپلې ذمہواری سر ته ورسوي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
دا چې په قبایلي سیمو کې بعد اصلاحاتو په لار کې څه مشکلات وي،
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې سهاندونه ضرورت ده.
په اړه یې تفصیل لرو. د مشال مرکه کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره مرکه لرو.
زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی راوغوړم د سکورتو زورغلم، اوس روغ باندې زه لګیم تقریبا 3 لس واره به زیات ورغلم، په نواب ورغلم، لوږې به کښېناستیم.
د مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پنجاب صوبه کې چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په بهاړی چوک کې د شب چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات نور بیا ژوبل دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان یو بیان د ټلیفون له لارې د پیښې بړه منلې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
دا سرمرګي برید د بسونو په اډه کې شوې دي. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیر شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستل کیږي. دی وایي
ایک موټر سائیکل کولائیډ ہوا ہے موټر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سائیکل د رکشے سره ټکر خورل دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسي چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
یہ کوئی بارود تھا یا کوئی جیکٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې دي. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بلخو د ناکام نه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ذهنه مشالډیو ته د ټلیفون د لارې ویلې دي چې د ملتان برید سیمواری دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د سوات کابل تحصیل په ننګولې کې ناپیژندل شوی او وسلوالو د ځای امن کمیټې غړي او کونسلر غلام سعید په ډزو وجلې دي. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ژوبل شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. له منګورې د نیاز احمد خان نه تفصیل اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو، کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی، د پلان مې غلام رحیم نوم دی، د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی، چې د هغه سره پخوا کې علی رحمان ولدی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیې تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نینګولی دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجلی شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی پر یو زندان ډلیز برید کړی او د دغه زندانې دروازې نړولې ده. په پیښه کې 352 بندیان خوشي شوي دي، خو طالبان دغه شمېره تر 1400 لوړ ښایي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال سید شاه سکیم ناورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمېره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمېر نه دی معلوم. طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر 100 پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتې دي. هلته په نښته کې 15 وژل شوي، خو 352 زندانیان یې له ځان سره بیولي دي. دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او تر پلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیري ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 422 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشي کړي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو رازو یو بل رپورټ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وای ل امو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواری ده. د اسکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولست د ستونزو نمائنده نوي د خلکو نه خوخیږي. دا خبره نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې د ادیبانو ته په خپل وینا کې کړې دي چې نور تفصیلی د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجماني نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجماني نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسی وویل له امونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمہواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې د کوم مشکلات تیر شوی دا ګمت معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپل ولسونو رهبري نه وکړي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلې شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یوناني او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې په کې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 1900 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړو د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړي جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وای
کوم چې انتظامیه دا سیول بیوروکریسی چې کومه ده چې دا غوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټس په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټ اته ځان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ دا غي مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتیافته طبقه ده هغې په ذریعه سره جوړوي.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت په وخت دا مسلیف به ضرور راځي. خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دینو هغه به ان شاء الله چې هلکه دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کسه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازی یا انسازی ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې سخن به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
زمون همکار ګل ایاز مو اوریدو په دې اړه راځو. یوې مطبوعاتي کتنې ته ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی دی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په کامی بهیر ورګډې کړل شي. د دغه لیکنې مهمه برخې زمونږ د همکار مشید بابر ناورو.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته دې هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 270 او 280 ماده کې بدلون وکړل شي، دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسائی ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 9 وړو قبایلی سیمو او 6.5 قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روانې نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضربیاضب په نامه روان پوځي عملیات روستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هېرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغیتو توب لاملا ځایی ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو اتو شپېتو کالونه روان دی او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هره ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
سمون همکار مجید بابر و اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې مختلفې میوې او فصلونه کرلې شي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې لیږل کیږي. په صوبه کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې د یوې وړې دمې وروسته اورو. د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغسې مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دی. په تیره اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه یې غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار د لګول شوي حکومتي ټکسونه ختم کړي او لکه د ټکسټایل د سند غوندې د دوی ته هم بجلی او نور سهولتونه په ارزانو بیو ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وایي باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکی جمال ناصر وایي د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي، خو بیا د دغې په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري.
دلته کې دا ایکسپورټ کیږي ډېر ښه په دې خدای باندې کرایې ډېرې زیات اوس د دې سره تاسو کمپیر کړئ د ایران یا د نور ملکونو چې کم چې میوې ایکسپورټ کوي دا هغوی کرایې ډېرې زیاتې کړي او دلته کې خو چا په دې باندې زما په خیال صرف سوچ نه دی کړی کرایې چې دي نه ډېرې زیاتې پی نه کو فرض کړه زمیندار هغه ایکسپورټ کوي مو نو په هغې باندې بیا دغه پکې کم ده. دلته کې مڼې هم شته ټول نه ښه کوالټي او بیا دا پیچې چې دي شلدانان چې دي دا په ټولو کې ښه کوالټي دي پوره نمبر یې دي په هغه نمبرو باندې دا راځي لکه شپږم نمبر شي اووم نمبر شي اتم شي په کار چې ګورمنټ سبسډي ورکولې په دې دغه سبسډایز ریټس دی سر یې او
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
چا بار انٹروڈیوس کے دماغ خیال دار ہے کہ دا دلنگ او مکور کول پکار دی چې بار ملکونو کې باسمتی یې ډېر خوان دی خو د دې مزه کې په لاس سره ډېر ښه خوان اوس که خبره مونږه د فروټو کو نو دا خو داسې یو صوبه ده چې کدی ته مونږ د بازاراتو کې د هارټیکلچر صوبه وایو دا به غلطه نه ده چې په دې صوبه کې تقریبا هر قسمه میوه او هر قسمه سبزی کې د دې خیبر پختونخوا الله تعالی یو داسې موسم ورکړی دی چې آغا تقریبا د هر قسم سبزی او د هر قسم میوې لپاره بهتره ده.
ډاکټر نورالامین وایي د پښتنو په سیمو کې رنگارنګ میوې او غلې کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہداری خدا کیا ہے پیدا خود گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے بقا بیچ ابھی لادا فیسیلیٹیٹ کی ابھی دا سوزونه مونږ بارو لیو مونږ سره د کول سټوریج کرمې دې مونږ سره د کول چین کبه دې کپر کو سبتی یا ایون ګلونا ته پیدا کولې شي او غتر وړي وا د لور لا کو نه راوړي چې په خور تر راشي مدن تا راه پلا را خلا کی بیا تاسو ایئرپورټ باندې تاسو ته بندوبست نشته دې د پټین راولل تدې دې پوری پلا را باندې کول چین
ڈاکٹر نورل امین دا هم وای باید زمینداران هم ځان پر دې پوهه کړی چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوه ده. لړن خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
د پنجاب ایالت چارواکي وای پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چودنې له کبله لک تر لک لس کسان وژل شوي او لسلوېختو زیات ژوبل شوي دي. د دې بریدپړه طالبانو قبوله کړې ده. د پاکستان فوج پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګوربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمباري کې ولس وسلوال وژل دي او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه هم تباه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو درنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو ورځنی بهیر پیلېږي. په دې بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکړل شي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې په کې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د دوی لک تر لګه 2 سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریدو. اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره تاسو به خبرې واوري. نواب ایاز خان جوګیزی د بلوچستان صوبایي وزیر دی او د افغانستان د انقلاب په دوره کې په سیاست کې قدم اخو دی وو او په سیاست او قابلیت دواړو ډګرونو کې لویه برخه د او لوی مقصد د پښتون قام خدمت کول او د هغوی ستونزې هوارول دي. د هغوی سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دا مرکه نن تاسو په دویم ځل اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدر من رودن کوخ د نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو لمه خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه موږ چې له نورو میلمنو سره کوو له تاسو سره یم. له همغه پوښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته ووایاست. کله ستاسو پیدایش، چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زور نومې ضلع روبوی اوس کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی، او کالج دولسمه تر لسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلیم، او دا نور تعلیم تر یونیورسٹی پورې، تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی، امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو، ناروغ سو او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سوه، ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر و او عمر زیات و، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ورسپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ، نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سوه، ما ډېر خواهش و زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل. او زه غواړم او خاندان را وغوښتي، پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به دا خپل مسیح ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیح به درته پاتې سو، هغه مو ونه کړم، کوم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسٹی وزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسٹی ته. نو هغه کم زما په خواني استادانو هغه ماته ډېر دا وویل چې موږ به تاته مقدر کړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه دم په ولسي کارو کې انګیج سوم، خته سوم چې هغه بیا له منځه پاتې
شو. او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ در تړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و، او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مکولې جرګې مکولې، لیکن سیاست زه خلیرو، که څه هم زه پونتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اولار ډی ایس ایف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو 3 کاله ما دا تجربه کوله، دا روغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیاړه. او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټی هم خپله پارټي جوړه کړې وه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، کاغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ، او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا، تاسو ټپی کیږي. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړي، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سیزما ور نیکو دل خان شهید سره تل په الیکشن کې ولیاړو، د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا کوم وخت پاکستان جوړې دی، نو هغه وخت قائد اعظم راغی د ته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکه هغه د برټش بلوچستان سي ورته وای چې پاک مریو بوکټیو دغه علاقې شامل وي، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوگیزی و نو بیا دا فیصله وکړه چې هغه وخت خان اف کلات هم خپل نماینده ور واستوي نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو یا به ما او تاسو یو ځای شو جلاوا سټریټ جوړ کو یا به لکندهار سره ګډ شو. نو بیا نو محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چل هغه ځخه اوټی د پاکستان پاک ورکی او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم دیږي او زه یو دم دلته پښتونخوا غون ته راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل و. رد عمل دا و چې زموږ سره سینو بنګل خان جوګزه شهید کړی وي هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایک پراته دي د دې ریاکشن په وجه هغه راولر سو هلته د هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولینګان باندې ګرځېدو نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولینګ باندې. نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي چې نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ. نو زه چې پسې ورغم نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړي چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي. زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما د هغه اعلان وکړي چې هېڅ څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاجه راسم. نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه ده چې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم. نو اول به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول تر پښو لاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. نن د هغه لاس په وجه ما 140 د مړو فیصلې کړي دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان کړي. نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب تاسو د مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي. پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي؟
هو دا کوم سوال شته کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال شته. ګوره سې چونی د انسانانو آبادی زیاتېږي هغونکې په مسایل زیاتېږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي. د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي. د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی او فوري او اسان او ارزان انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا ویم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره
نه کوي. یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم. زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابري او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنه باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما پاغه روکه زکه مې وبسوم. اوس د روغ جوړو مسلې سره زموږ په وطن کې ستا ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل ځخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلي، لکه اوس د مزي اډې مسله راواخلي، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري،
هر کور پر کور بدې شته، په موسخیل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی راوغواړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته. داسې کورو ته زه ورغلی یم، اوس روغ باندې زه لګیا یم، تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډیرو کې تر ډیر حد کامیاب سو یم، لږ کله کله مشکلات پکې راسي. هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړي دي د دې سیمې لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي، هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوی چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته، اوس دا ختم سو، بیا پټړۍ هم وکشل سوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه دغه ټیکه ستاسو سره و، تاسو دا ټریک وکې شي وه. دومه پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اول به زه د ژوب د ریلوی پټلۍ په باره کې د ښوسو د خلکو په ځانو کې خلکو څه کوم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک ته زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې څخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند و، او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرد وتلې وه، او دا اوسپینه دغسې ولاړې وه په اسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړوم چې دا به براډویج کېږي، دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد، تقریبا دا د کال 2000 بعد، په دې باندې ځینې خلک اخته سو،
غلا کول به
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله، بیا به د کټر سره و، بیا به د ویلډو مشنان سره و، دا به پرې کول، دا به پرې کول، بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها ها ها، کېدو په دې کې 60 کیلومیټر لاین غلاسو، دا 60 کیلومیټر لاین سي غلاسو، دا باقاعده ټیکدار لبار راتلی، د ته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول، دا به کول. بیا دغه علاقے ایس ایچ اوز یا هغه علاقے سے د پولیس د لیویس په ایریا کې وي، تحصیلداران، ڈی سیان، دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غلا ونیسي، دا خلک ونیسي، په هغه کې به دوی ټرک ویناوي، یو 15 به پیسې جو واخس خلاص وکړ. نو کم رفتار سره روان وي، روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو 2-3 کال نور پات سو، نو به شې پاتنو. بل خو ته زه د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم، چې پاک کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران و یا وزیر و یا چیرمن و، هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي، دا موږ باسو، دا موږ په بل کاراولو، دا ځای کړي، دا خلک غلا کوي، یا خو دا کنټرول کوي، یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی، دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و، په گورنر هاوس کې میټینګ و، پر دې نور مسایل و، خو دا هم یو نقطه وه. پر دوی باندې دا هغه وکړي چې ریلوی لائن موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه اوسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فائدہ خو نه اوس نو زره ولر سم په دې پوه شوم چې دا لائن ځي او ځای کږي یا به غلوړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسره وکړم ما ورته زه دا په دې شرط دا لائن درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس چې به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لائن ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږي پرچت ږدي او د ګاډر کار ځای اخلي بل کار ځای اخلي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دا لائن د علاقوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به په ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه ورکستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د کی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابی وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعہ لای کزما د پرمیشن په ذریعہ لای خدا ټیک کانټریکټر بوري او دا دوم سوستا وو د خندق په اړه کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټریټجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشې دا دغه یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تورو چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کان د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شته دا وی د محمود خان غي حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد دا د خلی ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دومره غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غست للم نه مثلا خنده کته لې دی ما کتل للم نه دی خود پر نت باندې کله کله ز ګورم د کې دا نقصانونه وو سو چې موږ ځنې کلی واخاته دی ځکه و دې خاطه غریبان پات جماعت پکار دی سی کور کمانڈر زخو سی لچا زخو سی او فوج ہر کل مشت په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی د لاش سید هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخته بل څوک اچول و زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوند سره
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلی دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډېری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش شو په لسانی کرکه پیدا کړه دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پېښو مخنیوی وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی یا فلانا دی وسائل زما دی پلانا اختیار دی پلانا دی دا رنگ پشتون پشتانه وسائل پشتانه پا علاقه کی چکم وسائل دی دا دا پشتانه گو پشتون دا رسک روزی پا تلاش کی تر هر زای جی کراچی تا جی گوادر تا جی بار ملکو تا جی یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کی امن دی چائنا کی امن دی یعنی دستر اور تسیدی زانا چی خونو لوری پا مخا خستی دی در بدری پا مخا خستی دی چی بار بار لاشون راجی زدر تو ایم چی کم سے کم تر سلور سو زیاد لاشون از مجد پشتانا غر آغلی دی دا دبلوس لی ریزا لیکن دا غبا وجود دی چی نو خونو لوری مجبوری پا مخا خستی دی اوس نو دا غر روڈ چی دی دا از مجد پاریو کم زوری آغا دی دا خوزدار روڈ چی پر دی روڈ بانی لی پشتانا چکان وری پشتانه اغوا کوي بیا اغوا برای توان غواړي دا کیسونه خو بشماره دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سومه اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پشاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت شروع مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکه دا داسې پر شا باندې ټوپ وای دا څه وای ورځ ټیک وای ولول چې ټیک وای مور ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټ یو لپشینه زخوځي کراچی ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه
ته ځه پدار تیریش
دته پر لاره ترجم را ترجم نو څه ګناه ده که پنځه بس پر مټان موږو پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمل خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسولو کوشش کړي نو به یو په ځان کې داش دی خو زه خوم پر دې لاره روان یم نو زما اوس هم دا فارموله ده ما دا دی اوس هم زما په پښو کې دا دی پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویلي دي بلکې فیروز لیډي زوی ته ما دا ورستولي وو چې ته د کلاس پلا اوس هم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زه دا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانه ته پر دې لار باندې درو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زه کوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پر زیاده پر
بایا کلچو زړه دی ولې راک په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کلنا یا با ولے مال دے دا ولے طاقت راکو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت مرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کرے سکندر بخرا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرن شاما زبے گٹ ماں بے گٹم اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا Thank you.
مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوگ میں نل آکا لو بکالو دبو دے کال را کا جھوٹو آنو لا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کلوا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آو سینا لو یارا آو سینا لو یارا مر رہا رحم دسان رہا